شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د امریکا خلاف د افغان ولسمشر حامد کرزي روسي سرګندونو په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان دې ته اړ کړی چې خپل ځواکونو ته جدي سپارښتنې وکړي. د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې له عصمت ساروان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د ولسمشر کرزی د دفتر رئیس ویل تروریزم سره د مبارزې ګونګوالی د دې سبب شوی چې حامد کرزی پر امریکا انتقادونه وکړي. په بلوچستان کې وسلوالو د چک جمهوریت دوه تابع وتښتولې او د ایران د پارلمان مرستیال د ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې ګونګوالی د دې سبب شوی چې ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې پر امریکا انتقادونه زیات کړي. د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خرم له ازادي راډیو سره په مرکه کې د پاکستان په وړاندې د امریکا پر پالیسۍ هم انتقاد وکړ.
بیا زه د درون حملو ته زه حیرانیم چې دغه درون حمله تنا په وزیرستان کې کیږي، د کوټې شورا چې بولي، دا په بلوچستان کې چې مراکز بولی، په دغه والی نه کیږي. د دغه علت څه شری؟ تاسو من هیڅ ژورنالیست کله پوښتنه کړی؟
افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې پاکستان د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د تروریستانو ځالې د دغه هیواد په خاوره کې دي. د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي یو شمېر محصلانو نن مظاهره وکړه او د پوهنځي دروازه یې تر نامعلومه وخته بند کړه. مظاهرهچانو ویل چې د لیلیې ستونزه لري او د لیلیې ودانۍ په وروستیو بارانونو کې زیانمن شوې ده. له بلې خوا په کابل کې لسګونو ځوانانو نن د اسراف د کمپ مخ ته لاریون وکړ او په افغانستان کې د ناټو د تیرو یولسو کلونو پر اجراءاتو انتقاد وکړ. د اصلاح لپاره د ځوانانو فعالو د ځوانو فعالانو د شبکې غړیو ادعا لرله چې ناټو په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له تروریزم سره د مبارزې لپاره اغېزمنې هڅې نه دي کړي. کابل ښاروالي وایي چې د نوي کال د رارسېدو په درشل کې د ښار د پاکۍ لپاره عمومي حشر پیل کړی دی. د کابل ښاروال محمد یونس نواندیش په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د حشر نن پیل شوی او ډېر خلک به پکې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2015 میلادي کال نړیوال جام ته د تګ په هدف سکاټلند ته په ماتي ورکولو سره یو ګام نور هم مخکې لاړ. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته ویل له سکاټلند څخه د دو شل اووریزو دو یو ورځنیو او یوې ټیسټ یا څلور ورځنۍ لوبې ګټل افغان ټیم نړیوال جام ته ډېر نږدې کړی او هیله شته چې راتلونکي لوبې هم وګټي. وسلوالو کسانو دوی چیکین جونې چې په بس کې د پاکستان د ناکرار بلوچستان له لارې سفر کاوه وتښتولې. د نوکندي یو سیمه ایز چارواکي ظفر اقبال د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل نجونې له ایران څخه په یو مسافر وړونکي بس کې بلوچستان ته روانې وي او د پاکستان ملیشه ځواک د هغوی د ساتنې او بدرګه کولو لپاره ساتونکي ورکړي ول. چلون کې وویل وسلوالو سړو چې فوزي یونیفورم اغوستی او بس ودراوه. دوی بهرنۍ ښځې چې ښځې له ساتونکو سره وتښتولې. ساتونکي وروسته په سیمه کې خوشې کړل او ښځې ورسره بیولې. ښځې له ایران څخه روانې وې، پاسپورټونه یې لرل. موږ واورېدل چې د برمتنیونکو له لورې د پولې بلې غاړې ته یوړل شوې. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر اکبر حسین دورانی وویل چې پراخې پلټنې پیل کړي دي. د ایران د پارلمان مرستیال رئیس محمد رضا بهنور اعلان وکړ چې د ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. بهنور پرون وروسته لدې د ځان د نومونې اعلان وکړ چې څلورو نورو ایرانی سیاستوالو د سش کال د جون د 14 نیټې د ولسمشر انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر منوچهر متکی د نظام د مصلحت پیژندنې د شورا منشي محسن رضایی د دې شورا یو بل غړي حسن روحانی او د ایران د استخباراتو پخوانی وزیر علی فلاحیان ویلی چې ځانونه به کاندید کړي. د بغداد په مرکزی برخه کې پر لفسی چاودونو لشته لشه 12 تنه وژل او ډیر شنور ژوبل کړل. عراقي چارواکو ویل دا درې هممهاله تنظیم شوي چاودنې نن د عدلی وزارت او نورو دولتي ودانیو ترڅنګ وشوي. ویل شوي چې لشته لشه یو چاودنه موټر بمی حمله و، خو د نورو په اړه ویل شوي چې ځان مژون کې بریدونه ول. د هند سترې محکمې د ایټالیا د سمندري ځواکونو د دوو عسکرو د برخلیک پر سر د زیاتېدونکو اختلاف په ترڅ کې له هند څخه بهر ته د ایټالیا د سفیر پر سفر بندیز ولګاوه. محکمې نن همداراز د ایټالیا سفیر ته حکم وکړ چې د دوشنبې په ورځ توضیح ورکړي چې د ایټالیا حکومت ولې دا دوه عسکر د محاکمې لپاره هند ته نه سپاري. دغو دو عسکرو تیر کال د ماموریت په مهال د تیلو په یوه ټانکر بیړۍ کې وویل چې دوی هندي کب نیونکي د سمندري غلو په شک وژلي ول. شی جن پینګ د چین د کمونست ګوند په کانګرس کې د ولسمشر په توګه تایید شو. د چین د کمونست ګوند مرکزی کمیټې د سیاسي بیرو غړي لی یو یون شان نن د دغه هیواد د خلکو د ملي کانګرس د 12مې غونډې د رای اخیستلو نتیجې د پیکینګ په ستر سالون کې اعلان کړې.
شی جن پینګ تونځ دان شوه وې جمهور رنمن کومخګو چوسی
اوس اعلان کوم چې شی جن پینګ د چین د خلکو د ولسمشر په توګه انتخاب شو. شی جن پینګ د هو جن تاو پر ځای په نومبر کې د کمونست ګوند او پوز مشر ټاکل شوی و. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د سوریې اپوزیسیون ته وسلې ورکول د نړیوالو قوانینو پر ضد کار دی. سرګی لاوروف پرون په لندن کې د برېټانیا له بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک سره تر خبرو وروسته همدارا څرګنده کړه چې د سوریې د یاغیانو په منځ کې د افراطي مسلمانانو له درکه اندېښنه لري.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اورئ. د امریکا خلاف د افغان ولسمشر حامد کرزی ورسته یو سرګندونو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان اړکړې چې خپل ځواکونو ته جدي سپارښتنې وکړي. امریکایي ځواکونه وایي تر اوسه له افغان حکومت سره د باګرام زندان د بشپړ سپارلو پر سر نهایي پریکړه ته نه دي رسیدلي. د افغان حکومت مخالف سیاسي ډلې ویلي چې ولسمشر کرزی په قضایه او مقننه قوه کې مداخله کوي او هغوی ته ستونزې جوړوي، خو د ولسي جرګې غړي وایي چې دا ستونزې یوازې ولسمشر نه بلکې نورې ډلې هم جوړوي. په روانه خبری مجله کې اوري چې په کابل کې د ځوانانو یوې ټولنې په لسګونو غړو د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو د قمندانۍ مخ ته راټول شول او په تیرې یو لسیزه کې په افغانستان کې د دې سازمان پر تګلاره انتقادونه وکړل. کابل ښاروالۍ د نوي کال د رارسېدو له امله د پنجشنبې په ورځ د دې ښار په ټولو ناحیو کې د پاککارۍ حشر اعلان کړ. روانه خبری مجله کې د پاکستان په بلوچستان کې د دوه چیکی انجنونو د نیول کېدو او د غراس د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورسېو بریاو په اړه هم ریپورت اورئ.
دا اوله مرحله ده د 2015 نړیوال جام د فارا.
دا ساتي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د امریکا خلاف د افغان ولسمشر حامد کرزی روسي او سرګندونو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان د ته اړ کړ چې خپل ځواکونو ته جیس پارښتنه وکړي او ورته وایي چې د احتمالي حمله په وړاندې بیدار اوسي. امریکایي جنرال جوزف دانفورت خپل قومندانانو ته ویلي چې خای د کرزی ورستي سرګندونې یو شمېر خلک د ته ولم سوي چې امریکایي ځواکونو ته خطر متوجه کړي او هم وسلوال مخالفان له دغه حالت څخه د ځان په ګټه کار وخلي. تفصیل له نوري نوریورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان خپل ځواکونو ته خبرداري ورکړی چې د امریکا خلاف د افغان ولسمشر حامد کرزی توندو څرګندونو د دوی په وړاندې خطرونه زیات کړي دي. د ناتو په مشرۍ نړیوالو امنیتي مرستندوی ځواکونو یا ISAF د پنځشنبې په ورځ هغه جدي سپارښتنې تایید کړې چې امریکایي جنرال جوزف دانفورد د چهارشنبې په ورځ خپل لوړ پوړو قومندانانو ته استولې دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې کرزی د تېرې یکشنبې په ورځ وویل چې متحده ایالاتو له وسلوالو مخالفینو سره معامله کړې تر څو په افغانستان کې خپل پوځي حضور توجیه کړي. جنرال دانفورت خپل قمندانانو ته په سپارښتنو کې چې کاپی نیویارک ټایمز ورسپانې ترلاسه کړې ویلي چې د کرزی دغه توند څرګندونې ښایي یو شمېر کسان دې ته ولمسوي چې زموږ پر ځواکونو حمله وکړي او ښایي هم هغه داسې امرونه صادر کړي چې زموږ ځواکونو ته خطر متوجه کړي. ولسمشر کرزی دغه راز افغان حکومت له پلان سره سم د بګرام زندان د نه سپارلو په خاطر هم د امریکا پر پوځ انتقادونه کړي دي. دغه زندان سپارل تر اوسه څو ځلې ځنډیدلې دي. د فرانس پرس په وینا دغه تورونو چې امریکا له طالبانو سره معامله کړي او زیات شمیر امریکایي چارواکي په داسې حال کې په قار کړي چې دواړه هیوادونه پر یوه امنیتي تړون خبرې کوي چې له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل وروسته تر دې چې راتلونکي کال د ناتو په مشرۍ محارب ځواکونه له دې هیواده وځي مشخص کیږي. ایساف په یو بیان کې ویلي چې په وروستیو ورځو کې د ائتلافي ځواکونو د تلفاتو زیاتوالي ته په پام سره دا یوه محتاطانه سپارښتنه وه او جنرال ډانفورد دغه ایمیل هم په همدې خاطر استولی چې ځواکونه بیدار واوسي. و امریکایي عسکر د تېرې دوشنبې په ورځ په افغانستان کې ووژل شول چې دا په روان کال کې د ناتو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. دو امریکایي عسکر په میدان وردګو ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه په یوې حملې کې ووژل شول. ویل کېږي حمله کوونکي د ملي اردو یونیفورم اغوستی و. په دې پیښه کې لس نور امریکایي عسکر ژوبل شول. پنځه امریکایي عسکر هم په کندهار کې د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې چې علت د هوا خرابوالی ښودل شوی ووژل شول. د فرانس پرس اژانس په وینا ولسمشر کرزی تیرې میاشت امریکایي خاصو ځواکونو ته امر وکړ چې له میدان وردګو ولایت څخه ووځي او هم افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې نور بل ناتو ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه نه کوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډانفورد خپل قمندانانو ته په استولو سپارښتنو کې دغه راز ویلي چې زموږ اړیکې ډېرې یوې حساسې مرحلې ته رسېدلې. وسلوال مخالفان هم دغه حالت له نږدې څاري او موقع ته ګوري چې څنګه کولی شي له دغه حالت څخه ګټه واخلي. د ډانفورد په وینا وسلوالو هم دا اوس هم پسرلنی حمله پیل کړې دي.
و امردل چې د متحده ایالاتو په خلاف په یورسو کې د افغان ولسمشر حامد کرزی توندو څرګندونو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ارکړی چې خپل ځواکونو ته جدي سپارښتنه وکړي او ورته وایي چې د احتمالي حملو په وړاندې بیدار اوسي. امریکایي ځواکونه وایي تر اوسه له افغان حکومت سره د باګرام زندان د بشپړ سپارلو پر سر نهایي پریکړې ته نه دي رسیدلي. په کابل کې د ځواکونو یو وایان جنرال توماس ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي چارواکي د دې زندان سپارلو ته ژمن دي خو زیاته کړه چې په دې برخه کې ځینې مسایل ډېرو خبرو ته اړتیا لري. بلور ته د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې د باګرام زندان په سپارلو کې د ځنډ رامنځته کول کېدای شي د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
سره له دې چې ولسمشر کرزی افغان لوري ته د بګرام زندان د بشپړ سپارلو نیټه راتلونکې یک شنبه یاده کړې، خو امریکایي چارواکي وایي چې په دې برخه کې ډیرو خبرو اترو ته اړتیا شته. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال توماس وایي د بګرام زندان د سپارلو په برخه کې ځینې مسائل تر اوسه نه دي حل شوي او همدا دلیل دی چې د دې زندان په سپارلو کې ځنډ رامنځته شوی. جنرال توماس چې د پنځشنبه په ورځ د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل دوی اندېښمن دي چې ممکن ځینې خطرناک زندانیان له خوشې کېدو وروسته افغان او ائتلافي ځواکونو ته ګواښ رامنځته کړي.
تر اوسه ځینې مسایل شته چې باید حل شي. دواړه لورې ژمن دي چې د دې مسایلو د هوارۍ لپاره خبرو ته دوام ورکړي. موږ باور لرو چې د ځینو کسانو خوشي کېدل به افغان او ائتلافي ځواکونو ته جدي ګواښونه رامنځته کړي. دا اصلي لامل دی. ځینې نور اړوند دلایل هم شته چې زه نشم کولای بحث پرې وکړم.
افغان لوري ته په بشپړ ډول د بګرام د زندان سپارل هغه مسأله ده چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ ناندرۍ راولاړې کړي. ولسمشر حامد کرزی روانه اونۍ په هلمند کې یوې لویې غونډې ته وویل چې امریکایي چارواکي تر راتلونکي یک شنبه پورې دغه زندان په بشپړ ډول افغان حکومت ته ونسپاري نو د دې په خبره حساب به ورسره وکړي. په همدې هدف ولسمشر کرزی په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد هم د چهارشنبه په ورځ خبرې وکړې او د ایساف د خبرپاڼې لمخې د دواړو لورو ترمنځ ستونزمن مسایل به د خبرو اترو د دوام په وسیله هوار شي. ولسمشر د دفتر مشر عبدالکریم خورم بیا وایي چې امریکا ته د بګرام زندان د نسپارلو په برخه کې هیڅ پلمه پاتې نه ده او دوی اړ دي چې دغه زندان افغان لوري ته وسپاري. ښاغلی خورم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل امریکا ته قناعت ورکړی چې خطرناک زندانیان به نه خوشي کوي خو د بند موده به د افغانستان په زندانونو کې تیروي.
امریکا په بعض مواردو کې ویي چې دغلته بعضې خطرناک خلک شته چې موږ یې تاسې ته او ځان ته خطرناک بولو. مو او د رئیس جمهور موقف دغه چې هغه کسان په کم تعداد، البته دوی هم تعداد تر د ډیر شو څلوېښتو ترمنځ بولي، په دغه تعداد کسان چې تاسې موږ ته ځان ته خطرناک بولی، امنیت ته خطرناک بولی، موږ به دا په خپله بندیخانه کې او د افغانستان د قوانینو سره سم دا به په بند کې پاتې وي. اما زندان باید انتقال شي.
د بګرام زندان د بشپړ انتقال موافقه د تیر میلادي کال د مارچ په 9 نیټه د دفاع د پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د ناتو د پخوانی عمومي قومندان جنرال جان آلن ترمنځ لاسلیک شو. د دې موافقې له مخې باید تر شپږ میاشتې پورې ټول زندانیان افغان حکومت ته سپارل شوي وای. خو دا د اوس د دې موافقې څخه څه باندې یو کال تیر شوی، خو تر اوسه هم سلګونه تنه افغان زندانیان په بګرام زندان کې د امریکایانو تر ولکې لاندې شپې ورځې تېروي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغان حکومت یوې مخالفې سیاسي ډلې یو ځل بیا پر ولسمشر کرزي او اوسني نظام سخت انتقادونه وکړل. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې ولسمشر کرزي پر حکومت سربیره په قضایا او مقننه قوه کې هم ډېرې ستونزې جوړوي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د ډاکټر عبدالله له دې څرګندونو سره موافق نه دي. وایي چې د ولسمشر کرزي تر څنګ یو شمېر نورې سیاسي څېرې هم په موجوده ناخوالو کې ډېره ملامتي لري. په دې اړه جزئیات د ناسیم شفق په رپورټ کې.
د افغان حکومت سیاسي اپوزيشن ملي ائتلاف ولسمشر کرزي ملامتوي چې د ملي ګټو پر ځای شخصي او ډلېزو ګټو ته ډېره پاملرنه کوي. د دې ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پنځشنبه پورې سرګند کړ چې حکومت قانون او عدالت نه عملي کوي او موجوده نا امني هم د په خبره په خپل ولسمشر کرزي رامسته کړي ده. ډاکټر عبدالله په کابل کې په یوې جوړې شوې غونډې کې د قضایي قوې مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راوست او وی ویل چې د ملي شورا پریکړو ته هم د حکومت لخوا درناوی نه دی شوی.
ما در سایه یک نظام قرار داریم که قضایش در
عدد دی وای مونږ د یو داسې نظام تر سیوري لاندې یو چې قضایي قوه په بشپړه توګه په غیر مشروع حالت کې ده. حکومت په ملي شورا کې هم بې ځای مداخله کړي او مصوبو ته د نه پاملرنې له عمله ډیر زیان ورته رسولی دی. د حکومت په اړه نه غواړم چې تبصره وکړم، ځکه په حق له خبرې کول د وخت ضایع کول دي. د پر امریکا د ولسمشر کرزي ورستیو انتقادونو ته په اشاره وویل چې دا ډبل سرګندونی د افغانستان لپاره ګټوري نه دي. د ملي ائتلاف مشر پر نړیوالې ټولنې هم انتقاد وکړ چې په تیرو کلونو کې یوازې د ولسمشر کرزي خبرو ته غوږ نیولی و. خو د ولسی جرګې ځینې غړي سره له دې چې په حکومت کې ستونزې ډېرې بولي وایي چې د ولسمشر کرزي ترڅنګ یو شمېر نور سیاسي اشخاص هم شته چې باید پرې انتقادونه وشي. د ولسی جرګې غړي حاجی ظاهر قدیر کڅه هم د کوم سیاسي سیرې نومونه خيست خو سرګند کړه چې ځینې اشخاص یوازې د سوکۍ لپاره پر ولسمشر کرزي انتقادونه کوي.
رئیس جمهور د سیاستونو مخالفه خو آیا دې کې رئیس جمهور یوازې دی که نور څوک هم ورسره شته دي؟ که نور څوک هم رئیس جمهور سره په دې کار کې همکاري کوي، ولې د هغوی نمونه نه اخلي؟ ولې تنها دا بار راوړئ د یو سړي په اوبوی بار راوړئ؟ د رئیس جمهور په څنګ کې نور خلک هم شته دي. د سیاسي اهدافو مسؤلیت دې شی دی که یوه چوکۍ درکړه کردی ښه سړی دی، که چوکۍ در نه کړه کردی بد سړی دی.
پر افغان حکومت د ملي ائتلاف لخوا تر دې وړاندې هم په ورته توګه ډېر انتقادونه شوي، خو افغان چارواکي دا انتقادونه ناسم او احساساتي بولي. افغان چارواکي په تیر ولسمشر کرزی هم دا مني چې په دولتي ادارو کې فساد زیات دی او قانون په سمه توګه لا نه دی عملي شوی، خو ټینګار کوي چې دته تر هر څه د افغانستان ملي ګټې او په دولتي ادارو کې اصلاحات راوستل مهم دي.
د ازادي رادیو خبری مجله. په کابل کې د سوانانو یوې ټولنې په لسګونو غړي د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو د قمندانې مخې ته راټول شول او په تیرې یوه لسیزه کې په افغانستان کې د دې سازمان پر تګلارې انتقادونه وکړل. د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالانو شبکې غړو شعارونه ورکول چې ناټو ستر ماموریت لري خو ډېر وړ کارونه کړي. دوی له ناټو غوښتل چې له افغان حکومت سره، له تروریزم سره د مبارزې او وسلوالو مخالفانو سره د مصالحې په برخه کې لا ډېره همکاري وکړي. خو د ځوانانو د شبکې د دې انتقاد په حق له د ایساف قمندانې له څه ویلو ډډه کړې ده. په دې اړه نور د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده، د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو شبکه وایي چې دغو ځواکونو په افغانستان کې خپله دنده په سمه توګه نه ده ترسره کړې. د دې شبکې یو شمېر غړیو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو د قمندانۍ مخې ته یو اعتراضیه غونډه وکړه او په دې ځواکونو یې انتقاد وکړ چې لا یې هم په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې څه نه دي کړي. د ځوانانو دغه شبکې په دې اړه یو پریکړه لیک هم خپور کړ. دغه پریکړه لیک د دې شبکې یو غړي اجمل روفي ولوس چې په یو برخه کې تاثیر غلی و.
له شک پرته ناټو ځواکونو د پراختیا، بیا رغونې او د افغان سرتیرو په سمبالښت کې ګټور رول درلود، خو د ټولو لاسته راوړنو او کړنو سربیره د دې ځواکونو اصلي موخې چې د نړیوال ترهګرو او د ترهګرو ځال له منځه وړل و په سمه توګه نه دي ترسره شوي او په خپل ځواک سره پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په شمول نړیواله ټولنه چې د افغان حکومت له اصلي ملګرو څخه شمیرل کیږي ایوې پالې ته رسیدلی چې د ترهګرو ځالې د افغانستان په خاوره کې نه بلکې د دې هیواد له پولو څخه بهر شتون لري. تر ماموریت او کامل لاسته راوړنه
د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو شبکې له نټو وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې او له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي او پاکستان د همکارۍ ته وهڅوي. د ځوانانو همدرز ویل چې د نټو غړي هیوادونه مسؤلیت لري څو په افغانستان کې د تروریزم ډلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل کړي. وموغوښتل د دې شبکې د دغې غوښتنې په حق له د ایساف نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اکله له څه ویلو ډډه وکړه. سره له دې چې ناټو ځواکونه په افغانستان کې د بیا رغونې، پراختیا او افغان ځواکونو په سمبالولو او تجهیز کې برخه لري، خو په افغانستان کې روانو نامنیو ته په کتو یې کتونکي د امنیت په ټینګولو کې بریالي نه بولي.
تاسو د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. کابل خاروالې د نوي کال در رسیدو له امله د پنځشنبه په ورځ د دې خار په ټولو ناحیو کې د پاکاري حشر اعلان کړ. په دې حشر کې د کابل خار د مختلفو صنفي اتحادیو غړو او د یو شمېر وزارتونو کارکونکو برخه اخیستې وه. کابل خاروالو ویل دا حشر به یو ونې دوام وکړي او له دې سره به د کابل خار تر یو حده پاک شي. خلک دا اقدام ستا یو وایي چې د کابل خاروال ټول اوسیدونکي باید په دې حشر کې له خاروالې سره همکاري وکړي. خان محمد سین پی رپورٹ لري.
د کابل خار د پاکولو په دې حشر کې د سیمفي اتحادیو غړو، د یو شمیر وزارتونو او مؤسسو کارکونکو او د کابل خار ګڼ شمیر اوسیدونکو برخه اخیستې ده. د حشر په سلګونو ګډون کوونکي د پنځشنبه په ورځ لومړی د عیدګاه جمعه مخې ته راټول شول او بیا د ډولونو په غږولو او د ترانو په ویلو د خار دویشتګونو ناحیو ته وخوځېدل. کابل خاروال انجینیر محمد یونس نواندیش وویل
امروز با پیشواز سال 1392
نن موږ د 1392 کال د راتلو له عمله د کابل خار د پاکولو د اونۍ اعلان وکړ. د خار په دویشتو ناحیو کې عملاً پیل شو. ځینو وزارتونو راسره د پرسونل، وسایلو او موټرو مرسته هم وکړه. په دې د لارو، کوڅو، سړکونو او ویالو پاکول شامل دي.
نو سبا د کابل خار په ډیرو سیمو کې د کثافاتو ډیری تر سترګو کیږي او دا اندېښنې راپارولې دي چې که دا کثافات پر وخت ټول نشي او له خار څخه لرې سیمو ته ونه لېږدول شي، د خلکو روغتیا به له ګواښ سره مخ کړي. کابل خاروال له خلکو هیله وکړه چې د خپلو کورونو، کوڅو او چاپیریال په پاک ساتلو کې راغنده ونډه واخلي او په دې توګه د خار په پاک ساتلو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د کابل خار اوسیدونکو د کابل خاروالۍ لخوا د خار د پاک ساتلو لپاره دا حشر مهم او د ستاینې وړ بولي. د کابل خار یو اوسیدونکو احمد شاه ستانگزی ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېر ښه کار ده، خدایو کې چې عملي سي او باشندگان دویم همکاري وکړي، شاروالي سره ونه کیږدي، کوڅې پاکې کړي. صحت لپاره خو یو خو دا ګرد، دا جراثیم او دا میکروبونه به کم سي. یعنی خلک باید خپل حفظ الصحه حفظ کړي او دا کثافات چې دوی له کورونا راوځي دوی واخلي، دومره یو زحمت وباسي، هغه غټ غټ کثافتداني کې وچي، شاروالي مجبوره ده هغه ویسي. نو دا به هم کور پاک سي، هم به سړک پاک سي، هم به کوڅه، هم به ماشومان نه مریضیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اکثرو ناروغیو لامل په ښار کې د کثافاتو موجودیت او ککړ چاپیریال دی. کابل ښاروالۍ وایي دومره بودیجه او پرسونل لري چې هر ورځ پرې د ښار سیمې پاکې او په سلګونو ټنه کثافات له ښار لرې سیمو ته ولېږدوي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د کابل ښار نفوس له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي او د ښاروالۍ وسني خدمات ورته کافي نه دي. دوی وایي دولت باید د دې خدماتو زیاتولو ته مالی، تخنیکی او د کافی پرسونل امکانات برابر کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن سهار په یو ټیسټ لوبه کې سکاټلند ته په یو وار او 500 منډو باندې ماته ورکړه. دا چې د 2015 کال د نړیوال جام په ورتک سیالیو کې افغان ټیم دوه شل اوریزي او دوه ورسنی لوبه هم له سکاټلند ګټلې. زموږ همکار سیف الله ستانگزی د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس او مشاور وزیر شاهزاده مسعود سره د همدغو بریاو د اهمیت په اړه مرکه کړې.
دغه تور د دوی لپاره ډېر حیاتي او ډېر مهم وو، ځکه تاسو پوهیږئ چې دغه اوله مرحله ده د 2015 نړیوال جام لپاره، چې تاسو پوهیږئ چې د سکاټلند ټیم د مضبوطترین ټیمونو څخه وو، چې خوشبختانه د موږ ټیم وکولای شو چې په دوه شل ورځو لوبو کې او په دوه پنځوس ورځو لوبو کې دوی ته پای در پای شکست ورکړي، او همدارنګه په ټیسټ میچ کې هم تاسو د شاهدان یاستئ چې د موږ ټیم ډېر ښه په مخ باندې لاړه. نور زما په اند باندې دغه اوله مرحله او چې دا ته کله زه امیدوار یم چې راتلونکي کومه مرحله چې دوی د کینیا او د نامیبیا سره دوی تر سره کړي هغه هم خطر سره کړي. زما په اند باندې دا یو لوی موفقیت د افغانستان د ټیم لپاره وو، او په ټول دغه دوو کالو کې د موږ ټیم دغسې نه و ځلېدلی لکه هغه ځلې چې په دغه تور کې دوی وځلېدل.
ښاغلی مسعود، په دغو بریاوو سره به افغانستان وکولی شي چې د نړیوالو ټیمونو یا لومړۍ درجې ټیمونو نظر راجلب کړي او له هغوی سره هم ځینې لوبې ترسره کړي؟
یقینا دا ځلې زموږ ټیم چې کومې لوبې په اماراتو کې سره کړی د آی سی سی او د ای سی سی د مبصرینو ټوله توجه ځان خواته راوګرځوله. زه امیدوار یم چې موږ بیا هم په دې قادره شو د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لکه څنګه چې تېرو کلونو کې موږ د استرالیا او د پاکستان سره یو ورځنی وانډي میچونه وکړل، دغسې دا نور ملکونه هم تشویق کړي چې د افغانستان سره د یو ورځنی نړیوال میچونه وکړي. زموږ ټیم اوس په نړیواله سطح باندې خپل خاص محبوبیت پیدا کړی ده.
د افغانستان د کرکټ ټیم د وروستیو بریاو په اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس څرګندونه واورېدې.
ستاسو له پیغامونو نه
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اړیو د ځای ولسوالۍ نه د زراعت وزارت نه مو د غوښتنه ده په کلکه غوښتنه ونه کوو چې په ټول هیواد کې د نیالګیو غږ وکړي او کمپین شروع کړي، ځکه چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نیالګی ته ډېر ضرورت دی. خصوصا مو د پکتیا ولایت ځنګلونه چې په دا دوه نیمو یا درې نیمو لسیزو کې د منځه تللي دي، سوځېدلي دي یا په بېرحمانه توګه پرې شوي دي، غوڅ شوي دي. دغه مرستندویه موسسې چې کومې دي چې د زراعت په برخه کې کار کوي هغو دغه غوښتنه کوو، او خپل د ولایت ادارې نه دغه غوښتنه کوو چې هغه ځنګلونو کې چې هغه ونې اوس نه لري پیلن هغو دایو دپاره د خپله بندوبست ونیسي، د نیالګیو دپاره خلکو ته وظیفې ورکړي، پروژې د عملي کړي. په د پسرلي موسم په رسېدو سره باید دغه ټول ځنګلونه بېرته نیول شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. چک جمهوریت او پاکستاني مقامات وایي چې دوه چکې تورستان چې له ایران څخه د کوټې ښار ته د عامو مسافرو په بس کې روانه وي، د چهارشنبې په ورځ د نامعلومو وسلوالو لخوا تختول شوي. پاکستاني مقامات وایي په دې اړه پلټنې روانې دي. د اسوشیټ پریس خبري اژانس په دې اړه رپورټ لیکلی چې مهم ټکي له فرح هیواد اورو.
د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزارت او پاکستاني مقاماتو د پنځشنبې په ورځ وویل د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې دوی چکی تورستاني او د دوی یو پولیس ساتونکی د وسلوال لخوا تشتول سوی دي. په سیمه کې یو جک پوړي مقام عبدالقدس وویل دا چکی شزینه سیلانانی د چهارشنبې په ورځ په یو بس کې له ایران څخه د پاکستان نا آرام ایالت بلوچستان د مرکز کوټې پر لور روانې وي چې د وسلوال لخوا ونیول سوی. عبدالقدس سیاتکړه په بس کې د سفر پر وخت د دواړو سیلانیانو د ساتنې لپاره یو پولیس ساتونکی ګمارل شوی و، خو یو پولیس د اتو لسو وسلوالو د مقابلې لپاره کم دی. دغه وسلوالو د هغوی د سپرلي بس د چاغې په ولسوالۍ کې چې د افغانستان او ایران پولو ته نږدې پرته ده ودروي. د عبدالقدس په وینا وسلوالو نیول سوي کسان افغانستان ته واړول، هلته یې پاکستانی پولیس بیا وسلې او آزاد کړ. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان کارل سورل د چکی سیلانیانو د تشتول خبره تایید کړه او زیاته کړه چې دغه پیښه د ایران د پولي په 160 کیلومتر کې رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دوی ته ویلي دي چې سیمه ته یې ځانګړی پلټون کې لیږلې دي. شاغلی سرول وویل دوی نن ناوخته د پاکستاني مقاماتو له لوري د نورو معلوماتو په تمه دي. تر اوسه هیڅ د دې پیښې مسؤلیت نه دی پر غاړه اخیستی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا له دې وړاندې په بلوچستان کې په دې ډول پیښې کې اسلامي سخت دریځ وسلوال، بلتون غشتونکي وسلوال او جنایتکاران چې له دواړو ډلو سره اړیکې لري په دې ډول پیښې کې تورن ګڼل شوي دي. پروسس کال په کوټه کې یو بریتانوي چې په جنیوا کې یې د نړیوال سره صلیب لپاره کار کاوه وتښتول سو. څو میاشتې وروسته یې مړی د کوټې ښار ته نږدې په داسې حال کې وموندل سو چې سر یې ترې غوڅ سوی و. د دې برتانوي لمړي سره یو ځای یو لیک هم وموندل سو چې پکې لیکل شوی وو دا قسم په دې خطر وواژه چې د خوشی کولو په بدل کې مو هیڅ پیسې ترلاسه نه کړې. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا وسلوالو طالبانو هم غوړم کال په اوړي کې د بلوچستان په ایالت کې د سویس دوه اتباع وتښتول. اته میاشتې وروسته یې د پیسو په بدل کې آزاد کړل.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. دوستانو د نن ورځې د خبرونو د وروستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره امید مرزمان له تاسو سره
با تشکر رضوان شام بخیر.